د ماسپښین دوه بجې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. د نن په خپرونه کې به زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او په دې خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د هغو لاسته راوړنو برخلیک څه کیږي چې ځوانانو په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې لرلې دي. په څو شیبو کې د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره زه سټوډیو ته راځم، خو له هغه مخکې دا شیبه احمد شیبر خبرونه اوروي.
ملګرو ملتو د افغان سولې د بهیر د تیزیدو غوښتنه وکړه. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه ښکاره کړه که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي، ډېر افغانان به د خپل هیواد پرېښودو ته مجبور شي، او په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت د کال تر وروستیو پای ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دی بورالاینس پرون په دې تړاو په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت مرکزي پلاوی له مشر محمد معصوم ستانگزي سره خبرې وکړې. یوناما په خپل ټویټر کې داخلي دی بورالاینس په حواله لیکلي دي چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي، او د ملګرو ملتونو سازمان باید په دې برخه کې له قطر سره کار وکړي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو اندېښنه څرګنده کړه که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي، ډېر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. ښاغلی سیارتو پرون دا خبره په یو خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه. دی وایي د ناټو پریکړه چې له افغانستانه وزي د کډوالۍ د نوي موج سبب کېدای شي. که طالبان پر افغانستان مسلط شي، نو ډېر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان هره ورځ خپل کورونه پرېږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورو، نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تاسو موج به ډېر ژر ترکیې ته ورسی شي. سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هیوادو ته ځانونه ورسوي. روسه تر دې چې د می په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکایي او ناټو ځواکونو وتل پیل شول، په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوي دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه هم بې ځایه شوي دي او مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په نجراب ولسوالۍ کې 25 طالبان وژلي دي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د رسنیو د برخې مسؤول عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د 11 بجو خواته د فرخ شاه پر دره حمله وکړه چې په ځوابي برید کې 25 طالبان وژل شول او 15 تنه یې ټپیان شول. د ښاغلي شورش په وینا د دې جګړې پر مهال 4 تنه افغان ځواکونه او 2 ملکیان هم وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تخار کې د طالبانو د درو مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وشلې دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د کشمیر طالبان تیره ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خاصپکه، چشمه شیر، ګاومالی او ختایان کلیو کې په نقشه کړل. وزارت د طالبانو وژل شوي ځایي قمندانان کوچبای، درویش او ابو داود بللې دي. وسلوالو طالبانو ومنله چې په لوګر کې یو ماشوم وژلی او یو نجلۍ یې ټپي کړې ده. دا پیښه وړمه ورځ ماسپښین ته لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په اړوند سیمه کې شوې ده. نورالله چې د وژل شوي ماشوم د کاکا زوی دی، ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشوم هغه مهال ووژل شو چې وسلوالو طالبانو لاره نیولې وه او په دوی ډزې وکړې. دی وایي لا هم نه پوهېږي چې ولې یې د کورنۍ غړي په نقشه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم مصطفی کاظمي سره د کتنې پر مهال وویل د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت به دوام ولري. د دې لیدنو کتنو ګټه اعلامیه د امریکا بهرنیو چارو وزارت خپره کړې چې پکې راغلي د عراق او امریکا راتلونکي اړیکې به د عراقي ځواکونو د روزنې او استخباراتي معلوماتو په شریکولو ورټولې وي. امریکا داسې مهال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ پاتې دی. د تیر اختر په شپه داعش د بغداد له ګڼې ګوڼې یوه ډک مارکیټ کې برید وکړ چې لسګونه تنه یې مړه او ټپیان کړل. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان د سفرونو په اړه خبرداری ورکړی دی. دوی په دغو هیوادونو کې د کووید 19 د پیښو ډیریدو اندېښمن کړي او ویلي دي چې امریکایان باید سفر ورته ونه کړي. له دغو څلورو هیوادونو وروسته ارمنستان، هنګري او اوکراین کې هم د وبا کچه لوړه ښودل شوې او له امریکایانو غوښتل شوي چې له اړتیا پرته دینه ورځي. د جون په میاشت کې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز څه باندې 113 هیوادونو ته د سفرونو محدودیت لري کړ، خو اوس ورو بیرته په دې برخه کې بندیزونه لګوي. او روسي خبر دا چې د جاپان تنس لوبغاړي نی اومي اوساکا چې تمه یې لرله د اولمپیک د سرو زرو میډال بګټي، له چکی لوبغاړي مارکیتا ویندروسووا څخه نن په دریم راوند کې شپږ یو او شپږ څلور لوبه بایلوده. اوساکا چې څلور ځله د ګراند سلیم لوبه اتلولي خپله کړې ده، د اولمپیک د پرانیستونکو مراسمو پر مهال د اولمپیک د لوی مشال د لګولو لپاره غوره شوې وه. چکی لوبغاړي مارکیتا ویندروسووا به اوس له اسپانوي لوبغاړي پاولا بادوسا یا نادیا پودروسکا سره چې د ارجنټاین ده بله لوبه کوي. د اولمپیک لوبې د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د جولای په 28مه پیل شوې او د اگست تر 8مې به روانې وي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام ته ښه راغلاست. په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر په ډیره نږدې راتلونکي کې بشپړیږي، د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو په اړه هم خورا زیاتې خبرې کېږي. په داسې د معنا دا ده چې عام خلک او سیاستوال د اقتصادي او ټولنیزې ودې، د رسنیو، د بیان او فردي ازادیو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو د برخلیک په اړه اندېښمن دي. د افغاني ټولنې یوه بله برخه چې په تیرو شلو کلونو کې ښه پرمختګ وکړ، د ځوانانو لاسته راوړنې دي. په دې دوو لسیزو کې ځوانان د ټولنې تقریبا مخکښ ځواک وو، او کومې برخې چې ما یې مخکې یادونه وکړه په ټولو کې د دوی ونډه د پام وړ وه. په تیرو شلو کلونو کې ځوانان سیاستوال او سیاستوالې، ځوان سوداګر او سوداګرې، ځوان ژورنالیستان او ژورنالیستانې، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ځوان مدافعان د ټولنیز ژوند ډګر ته راووتل. خو اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي څه به پېښ شي؟ په نننۍ خپرونه کې په دې اړه بحث کوو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به هغه لاسته راوړنې چې په نورو برخو سربیره د ځوان فکر په برخه کې شوي دي له کومو ننګونو سره مخامخ شي او برخلیک به یې څه وي. د دې خپرونې میلمانه دي عابده سپوږمۍ، لیکواله او ژورنالیسته، او ځوان څېړونکی ولی محمد کندیوال. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خو قدرمن اوریدونکو، تاسو ته هم بلنه درکوم چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، تماس ونیسئ، او په دې خپرونه کې زموږ له میلمنو سره خپلې پوښتنې او اندېښنې شریکې کړئ. د دې خپرونې د ټلیفون شمیرې چې تاسو کولی شئ تماس ورسره ونیسئ 0999 203 540. یو ځل بیا یې تکراروم، 0999 203 540. او بل شمیره ده 0900 822 255. یو ځل بیا یې تکراروم، 0900 822 255. د قدرمن اوریدونکو، د تاسو تماسونه به وروسته راواخلو، خو اوس لومړی غواړم چې له میلمنو نه پوښتنه وکم. لومړی عابده سپوږمۍ، تاسو ته درځم، تاسو وایئ چې تاسو څه اندېښنه لرئ د ځوانانو د لاسته راوړنو په برخه کې په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي.
تاسو سلامونه، او تاسو ټولو اوریدونکو او قدرمنو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. بلې، رښتیا هم چې اندېښنې ډېرې زیاتې دي په دې برخه کې چې تاسو ته بهتره معلومه ده. په دې وروستیو کې زموږ ځوانانو ډېرې زیاتې لاسته راوړنې درلودلې دي په هر برخه کې. دوی لاسته راوړنې ډېرې زیاتې دي، هم د انجونو او هم د هلکانو. نو اندېښنې زمونږ دا وی چې کچېرې دغه ځواکونه له هوادا ووزی نو د افغانستان د ځوانانو برخلیک یو واری بیا د پخوا په څیر له ستونزو او هغه ډول کړاوونو سره مخ نشي. په دې چې دغه ځوانانو ډېرو زیار وستلی دی، په زیار او په زیار سره دوی وتوانېدل چې زده کړې وکړي، ځانونه یې د زده کړو تښتن کړل او غواړي چې په ډېره مینه او علاقه باندې دوی وطن ته خپل هېواد ته کار وکړي. نو که چیرې دغه ځواکونه ووزي، دوی سره یوه نامعلومه اندېښنه موجوده ده چې د دوی برخلیک به څه کېږي. آیا دغه ځوانان چې دوی د وطن ته دومره هیله مند دي، او تاسو ته معلومه ده چې ځوانان د یو هېواد هغه اصلي قشر تشکیلوي او د هېواد راتلونکی یعنی تر یو حده پورې پر دوی باندې ولاړ وي، نو دوی سره
مېرمن سپوږمۍ دغه ویره حقیقي ده او که یوازې د اندېښنې په حد کې ده؟
بله، دغه ویره حقیقي ده. په دې حقیقي ده چې په دې وروستیو کې په هېواد کې زموږ ژورنالستان څومره له ګواښ سره مخ دي، د دوی ژوند په خطر کې دی، هم د ژورنالستانو خبریالانو او هم د هغه خبریالانو چې په لرې پرتو سیمو کې دوی خبریالي کوي. د دوی ټولو برخلیک له اندېښنې سره مخ دی او دغه حقیقي دی، په دې چې دوی ټول په سترګو ویني، دوی دغه حال دغه حالات او دغه موضوع دوی په خپلو سترګو ویني. نو ځکه دوی سره ویره موجوده ده چې د دوی برخلیک به څه کېږي د دغه ځواکونو له وتلو وروسته.
مننه کندیوال صاحب، ستاسو په نظر دغه ویره حقیقي ده او که یوازې یوه اوس یوه ناامني او ګډوډي راغلې ده او ټول خلک فکر کوي چې آینده به څه وي، مګر کدای شي ځینې خلک داسې فکر وکړي او طالبان مخصوصا دا خبره ردوي، دوی د یوې راتلونکې عادي ټولنې ډاډ ورکوي، فکر کوي چې دا اندېښنې حقیقي دي؟
مننه تکل صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته چې دا مهال د منګا غږ اوري هغوی ته سلامونه وایم. د نړیوالې ټولنې تګ د افغانستان نه یوه موضوع ده، خو دې کې شک نشته چې یوه ورځ به دوی تلل، ولې دغه وخت حالت په کوم وخت کې چې دوی لاړل عمومي نظر دا دی چې دغه وخت مناسب وخت نه و، هیڅ هم سرته نه و رسیدلی دوی لاړل. تر ډېره حده پورې اندېښنې حقیقي دي و بلې حقیقي دي. دلیل دا دی چې که وروستۍ دوه میاشتو جګړو ته وګورو، د ولسوالیو لاس په لاس کېدلو ته وګورو، په هغې هره ولسوالۍ چې لاس په لاس شوې ده په هغې کې تیر شوی حالت لږ ډېر وګورو یا ورنه خبر شو، په رښتیا سره دا اندېښنې چې د دغو ځوانانو سره دي چې هغوی په تیرو شلو کالو کې مشخص ډول هغه ځوانان چې ډېره خواري کړې ده، پوهنتون یې په غریبۍ کې ویلې دی، ماسټري سکالرشپ یا دننه په هیواد کې په ډېرو سختو حالاتو کې ترلاسه کړي، هغه ځوانان چې دغه حالت ته ګوري دا یو حقیقت دی چې هغوی نهیلي کېږي او دغه ویره رامنځته کېږي. نن ورځ حالت همدا وایي چې دا اندېښنه په رښتیا سره شته دی، ځکه چې کله یوه ولسوالي لاس په لاس شي په هغې کې کوم حالت تیر شي، کله ښارونو په منځ کې داسې پیښې کېږي چې په تېر کې موږ ولیدلې، دا نور نو اندېښنې نه راوتلې.
کندیوال صاحب وکړي چې په تېرو مخصوصا په وروستیو لسو کلونو کې څه باندې کم زیات دا د اټکل وړ و چې نړیوال ځواکونه به له افغانستانه وځي، او ضمناً په دا تېرو لسو کلونو کې ځوانانو ته د ژوند په ټولو برخو کې مخصوصا د حکومت لخوا زیاته ونډه ورکړل شوه، په ټولو برخو کې له امنیتي برخې نه نیولې تر ټولنیزو او فرهنګي برخو پورې ځوانان ډېر فعال دي او ډېر زیات ونډه لري په بدلونونو کې. نو دا ځوانان دغه حد پوخوالی ته ندی رسیدلی چې وکولای شي د راتلونکو ستونزو او ننګونو پر وړاندې خپله خپله دفاع وکړي او د خپلو لاسته راوړنو دفاع وکړي؟
وس خو د دویمه برخه ده. اوله حقیقت خدا دی چې دا دغه دغه ویرشته موجوده ده. دویم حالت دا دی چې آیا ځوانان توانیږي یا دا وړتیا نن لري چې دغه حالت دفاع وکړي؟ اول خو زه بیخي موافق یم پر اختیار سره چې وروستیو لسو کلونو کې یا که د 2014 نه وروسته سړی واخلي د ولسمشر غنی دی راتګ نه چې هغه ډیر مشخص حساب په ځوانانو کولو او ډیر رښتیا راغله میدان ته. ځینې بدبختانه وړتیا وښودله ځینې ونه ښودله، مګر دا چې نن دغه ځوانان دا وړتیا لري یا دغه پوخوالي ته رسیدلي که نه شته دی ځینې، خو داسې په حکومت هم داسې سل په سلو کې حساب نه شئ کولی چې رښتیا هم ځوانان چې کوم په حکومت کې دي ټول دي په وړتیا باندې هلته تللي وي. یعنی تر ننه پورې داسې یو نامعلوم حالت دی. فیصله کول ډیره سخته ده چې ووایو چې هو ځوانان دا کار کولی شي، اما په یو شرط کې کولی شي، یو حالت کې کولی شي، هغه دا چې که حکومت په رښتیا سره هغه ژمنه چې کړې وه او له په هماغه باندې ودرېږي او لا هم مقرری راوستل د حکومت ته خصوصا کلیدي پوستونو ته هغه د ملګرتیا او یا نور خبرو په بنیاد نه وي، بلکې د وړتیا په بنیاد وي. نو دلته یوه ویره دا هم شته چې بدبختانه پرې دا حقیقت هم باید ومني چې لا هم کلیدي او دغه ځایونو پوستونو ته راتګ په ډېر یا سل فیصده په وړتیا نه دی، نو د یوازې فزیکي امنیت نه دی. یعنی امنیتي د خبره چې کوو د وظیفي امنیت هم نشته. نو دا هم یو څوک ناهیلي کولی شي او ناهیلي کړي دي چې خواري وکړه خو بیا که تاسو یو ښه یو زیاته ننوځئ یو کلیدي پوست اخلئ، باید بدبختانه وایي دا یو واقعیت دی چې باید وایي منو چې دي یو نیټورک د لارې نه به ننوځئ. نو دلته لا هم ځوانان د یوې قوې په ډول منسجم نه دي، لا هم بېلابېل نیټورکونو د لارې نه ګمارنې دي، امنیتي حالت خراب دی. نو دې کې شک نشته دی چې سړی غوڅه فیصله چې وایي چې دی اوس حالت کې ودرېدلی شي که نه ګرانه ده. ولې بیا هم په یو حالت کې ودرېدلی شي که چېرته د یوې خانه ځوانان منسجم شي، او منسجم کېدلې ښه لاره یې دا ده چې حکومت ته چې څوک ننوځي هغه د وړتیا په بنیاد لاړ شي. دلته یو فکري لاین رامنځته کېږي، یعنی خلک نهیلي کېږي نه، ځوانان نهیلي کېږي نه دغې نه.
ډېره زیاته مننه. غواړم همدا پوښتنه له تاسو نه وکوم میرمن سپوږمۍ. ځوانان په تیرو شلو کلونو کې د یوه بالقوه ځواک په توګه تر اوسه پورې نه دي سره منسجم شوي، فکر کوئ لکه څنګه چې کنډیوال صاحب وایي؟
بلې، زه تر یو حده پورې د کنډیوال صاحب له خبرو سره موافق یم. ځوانان په دغو تقریبا شلو کلونو کې ډېر زیات سره دوی یعنی داسې ده چې موږ حساب پرې کولی شو، خو که چیرې د حکومت لخوا که چیرې د دولت لخوا دوی حمایه نه شي، له دوی سره مرستې ونه شي، بیا هم دوی نه شي کولی. خبره دا ده چې د دوی دغه ویره د دې لپاره ده چې مثلا که چیرې یو ځوان یا دغه ځوانان سره یو موټی شي او د دوی ځواک سره هر څومره چې غښتلی وي او دوی په خپلو وړتیاو باور هم ولري، خو بیا هم هغه اجرایه قوه چې ده که هغه مثلا کمزوري وي، هلته مشکلات موجود وي، سیستم خراب وي، سیستم کې ستونزې وي، نو بیا هم دوی سره نه شي یو کېدلی. دوی د یو ځواک په توګه نه شي رامنځته کېدلی چې د خپلو دغه شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې دې وساتلی شي. نو خبره همدغه ده زما په اند چې کچيري دا ځوانان هر څومره یعنی رسیدلی ویډیا اوس وخت په توګه موږ دوی باندې حساب پر دې کولای شو ځکه په دې ورسته کې تاسو وینئ چې په هر ولایت کې په خوست پکتیا د غراز ننګرهار ټول ولایتونو کې چې او پیښه کیږي دا ځوانان ټول یو موټی دی یو ځای دی سره یعنی افغانای وخت نه دی لکه څنګه چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې د غزوانانو وانډر ډیر زیاته فعال و نو کچېری حکومت سم وی کچېری سیستم سم وی په دغه باندې سل په سلو کې حساب کېدلی شي او موږ ویلای شو چې دوی دغه خپل ځواک ساتلی شي او بهرنۍ ځواکونو ته یا نړیوال ټولنې ته اړتیا نه لري خو که سیستم د دوی سره مرسته ونه کړي سیستم خراب وي دوی که هر څونه هڅه وکړي زه فکر کوم چې ښایي نتیجه به ونه لري
سیستم ستاسو مطلب حکومت دی
بله
ډیره زیاته مننه د خبرونه په دوام کې وړاندې په دې باندې هم بحث کولای شو چې آیا تر اوسه پورې هم دا فرصت شته چې ځوانان د یو منسجم ځواک په توګه د چلنجونو ننګونو پر وړاندې ودرېږي خو دا شیبه یو اوریدونکی لرو غورځنګ په مستقیمه اړیکه سره دی له سروبینه مهرباني وکړئ غورځنګ صاحب خبرونه ته راغلاست
سلام علیکم ورو رجولي
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ خپل نظر وایست
دا خدای سپوږمې نه نیږي خورانه نشته دا ځکه
مونږ ستاسو په خبره نه پوهیږو
مونږ تاسو الله پیدا کړی او الله په خپل سر دنیا ته نه راغلی مونږ تاسو د الله ساتي نه خارجان
وروره که د خبرونه کې مونږ به په بل مسله باندې په الله خو به له شک چې ساتون کيده مونږ باور لرو ټول په دې باور لري تاسو هم خای باور ولري چې الله ساتون کيده په دې کې هیڅ سوال نشتهونه په دې خبرونه کې دا مسله یاد شوې ده یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر ووایست
زم دلایم د زابل ولایت د شمزول ولسوالۍ
میرا مریم عبدالله خان سره مشه خپل نظر وایست
د چش مبارک خبري شروع دي ما سره دی نو
مونږ به زبر لاند درته وایم تاسو باید اول په موضوع ځان پوکړی وای بیا مورسته زنګ وهلای وای خو زبر لاند درته وایم په دې باندې خبرې کوو چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو ورسته ځوانان له کوم ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي په دې باندې خبرې کوو کوم نظر لرئ مې روانې وکي
څنګه خو ډیر دی خو د امنیت څنګه ډیر ده اول د امنیت څنګه سو خو لسی نور خو کارونه به خدای برابر وي د امنیت څنګه ډیر ده د امنیت مبارک به سي امنیت راول وسی خو په دغه ولایت کې او په دغه نږدې ولایتو کې د امنیت له خوا ځخه الله کبیر سره مشکلات لري ولایتو ته څوک نشي تلای
الحمدلله خان ستا نظر څه دی چې څه وشي ځوانان څه کولای شي د امنیت په خېګڼه کې
امنیت په خېګڼه کې ځوانان د دا وکړي چې پنځرو د شتي کې د حکومت مشران چې د دې ټیم کې او سولې دراولې خار خبره د سولې لارې خلاصې شي
بله په تا په خپل درس ویلای په داتیرو شلو کلونو کې عمر دې څومره دی او څه کار کوي اوس
دغه کال عمر باندې حياتي کوم درس مینه ده ولې څه درس به ویلې هغه مسجد
فکر کوي چې په لدی ورسته چې کوم تحولات په افغانستان کې را روان دي د سولې خبرې کبریالې شي او راتلونکي نظام ورسته لدی چې د نړیوالو ځواکونو لوتلو ورسته په افغانستان کې ټینګيږي په داسې حالت کې تبا ژوند څنګه کوي لکومې لارې همدا حياتي به کوي که به درس وایي یو څه به ځان رسې نورو برخو ته
موږ خو اوس په کوم عمر تیر ده نو موږ خو اوس داسې دونه نه اخلاص نه دونه د کورو مشکلات اکسي د اول زه سړی یم یو بل ورور لرم یو ځای یم لیک ته نه کول راکسي د کور راکسي د بچیان راکسي نو زه درس خلاصېدلی شم
ډیر زیاته مننه حمدالله خانه یو بل اوریدونکی ممتاز په اړیکه دی مهرباني وکړئ
سلام علیکم تکل صاحب، سلام تا ته درنو ملمانو ته په دې عمر جوړ بوي. لومړی پوښتنه له غلی خور څخه ده. بله زما آواز درځي تکل صاحب؟
او هو ممتاز خانه مهرباني، تاسو تلیس کړی مشه ویلې.
زه له خوست ولایت څخه تماس کیم. لومړی پوښتنه مې له غلی سپوږمۍ څخه هم ده چې تاسو د جینکیانو د زده کړو راتلونکی څه ډول ګورئ په دې مبهم حالت کې؟ ځکه چې افغانستان عموما د افغانستان وضعیت داسې په یو مبهم حالت کې پاتې شو، نړیواله ټولنه د افغانستان څخه ووځي، او تاسو څه فکر کوئ چې د زده کړو هغه بهیر چې د زنانو لپاره هغه آزادي چې په تیرو شلو کالونو کې ترلاسه شوې وه، او دوی په ازادانه ډول په هغه اصولو له مخې چې څنګه وده شوي وو دوی به خپل زده کړې کولې، او بېلابېل زده کړیزو مرکزونو ته دوی تلل، آیا دغه آزادي به همداسې خوندي یا نه؟ دوهمه خبره ده، ګران ورور څخه زه کومه، آیا په دغسې یو مبهم حالت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي تر څو هغه لاسته راوړنې چې په شلو کالونو کې دوی مثلا لاسته راوړي وي د دغه د خوندیتوب لپاره دوی څه کولی شي؟ آیا که دوی منسجم هم شي د دغه لاسته راوړنو د حفظ او ساتنه په مخه، آیا نړیواله ټولنه به ملاتړ وکړي؟ ولې په داسې حالت کې چې همدغه نړیواله ټولنه داسې ویل کېږي چې دغه نړیواله ټولنې دغه شلو کالونو لاسته راوړنو ته هیڅ ارزښت ورنه کړو، ځکه د افغانستان موجوده وضعیت کې پاتې کېدل د خپل همدغه یو ثبوت ده چې همدغه نړیواله ټولنې هغه شلو کالونو لاسته راوړنو ته ارزښت نه کوي. دغه داسې یو مبهم حالت کې د افغانستان وضعیت پاتې کېدل، افغانان پاتې کېدل یا موجود کېدل د خپل همدغه یو ثبوت ورکوي. آیا ځوان زما همدغه پوښتنه ده چې آیا ځوانان به بیا هم دغه لاسته راوړنه د هرځ لپاره کار کوي، نړیواله ټولنه باید ملاتړ کوي که کوي په کومه باڼه باندې به کوي؟ تکل صاحب
مننه. او ممتاز خانه، ته په خپله عمر دې څومره دی، څه کار کوي او ته څه پلان لرې؟
زه تقریبا د 28 کالو یم، او زما پلان به همداسې د افغانستان د نورو ځوانانو په ډول باندې وي. هغه کار څه کار کوي مثلا کومه تګلاره چې دوی غوره کوي؟ موږ ځکه د ځوان د افغان ځوانانو په مابین کې موږ مدغم یو، څه ډول کار چې دوی کوي موږ به د هغو سره یو ځای مخکې ځو. که دوی همدغسې لکه شلو کالونو نه مخکې چې په کوم حالت پاتې وو هغه ډول پاتې کېدل غواړي، موږ به پاتې کېږو. که لا هم د شلو کالو په جریان کې چې دوی کوم پرمختګ کړی وو، کوم په تحرک راغلي وو، هماغه ډول متحرک پاتې کېږي، موږ ورسره یو ځای ځو. خو دا په ځوانانو پورې، په هغه ځوانانو پورې چې په هېواد کې شته دي، دوی فکر جوړ دی څه ډول دوی د خپل آینده لپاره، آینده سازی لپاره څه ډول پلان جوړي، یو پلان مطابق به انشاءالله موږ ورسره ځو. تکل صاحب
ډېره زیاته مننه ممتاز خانه. اوریدونکو ته اوس ځوابونه اوس نه اخلو له خپلو میلمنونه، ځکه یو بل اوریدونکی هم دی، عصمت الله په مستقیم اړیکه راسره دی. مهرباني
مرور عمود د زنانو نه دا خواهش ده چې دغه د تیرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې د لاسه ونه کړسي، دوی یو موټی شي، یو هغه شي په سول افغانستان کښې راولي، په یو لاسو ډاک نه شي. زموږ خپله داس کار هم دی، یو لس کاله کېږي چې زه عسکري کوم، تعلیم دا ځای کې او کندهار کښې او همداسې نورو ځایو کښې ما عسکري کړې ده. زموږ د مېلمنو څخه دا خواهش ده چې موږ ته داسې قومندانان یا داسې هغه مو ته ولېږي رهبران چې هغه په هغه پوهېږي.
تاسو څه کار کوئ؟ مونږ استاد خبرې اورو عصمت الله خانه، تاسو څه کار کوئ او عمر مو څومره دی؟
عمر مې ورور د سیو چنو ښکول عمر لرم، بس د سیو چې دی ورځ بل ښکولم پس کاری کې تیر شو.
ډېر ښه. نو تاسو ښه سپارښتنه هم کوئ ټولو ته، د یووالي سپارښتنه کوئ. فکر کوئ چې په کومو لارو باندې زمونږ خلک او مخصوصا ځوانان دې یووالي ته رسېدلی شي؟
اول د دغه ځوانانو نه مو دا خواهش ده چې غوړي شي دواړو غږ غوړو نه دې غږ وکړي چې سوله ور باندې لوم کړي، دا که چېرته یو حکومت وي هغه جنګي وي، دا نور وطنو چې سیالي کوي، دا چې علاقه نه ممکنه ده، نه هغه ده په 500 کلو کښې علاقه افغانستان نه جوړ کړي نه جوړ وي.
ډېره زیاته مننه عصمت الله خانه. خو اوس ورځو میلمنو ته، نور اوریدونکي به بیا هم د خپرونې په دوام کې راواخلو. د خوست نه د ممتاز پوښتنې وې له تاسو نه میرمن سپوږمۍ، چې وایي د نجونو د زده کړو راتلونکي به څنګه کېږي؟ اول تاسو ځواب ورکوئ، وروسته لغنې له کنډیوال صاحب نه هم پوښتنه کړې ده چې وایي باید څه وکړو چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. البته په دې اړه ما هم غوښتل چې بحث وکړو، خو دې اورېدونکي زما کار هم اسانه کړه. مهرباني وکړئ میرمن سپوږمۍ.
بله تکل صاحب د ممتاز رور پوښتنه مې واخیستله. خو له دې نه مخکې غواړم مخکینی ورور زدران صاحب فکر کوم و هغوی ته یادونه وکړم، ځکه هغوی وویل وایي نوم د سپوږمۍ دی خو رڼا نشته. نو ما پام شو وایم ورځ ده، ځکه به مې رڼا څه څه وي یو څه، خو خیر په هر حال نو
یا به هغو نه لیدل څه.
بله بله، نو د ممتاز صاحب د ورور په د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هغه اصلي او عمده اندېښنه چې ده هغه د نجونو د زده کړو په برخه کې ده. هغه په دې چې په تېرو وختونو کې د هلکانو د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه دومره ډېر نه وو لکه څومره چې د نجونو د محدودیتونو په هکله وو. هلکانو زده کړو ته اجازه لرله خو نجونو نه لرله. نو نجونو چې اوس مثلا دوی د زده کړو اجازه لري، د کار اجازه لري، او همداراز د دوی پرمختګونه هم خورا ډېر شوي دي. نو اصلي ویره او اصلي هغه ستونزه دا ده چې دغه لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه شي. په دې چې زموږ ویره دا ده چې پخوا وختونو غوندې چې نه د زده کړو اجازه ورکول کېده نجونو ته او نه هم د کار. نو اوس چې دغو نجونو څومره دوی زحمت ویستلی دی او دوی پر خپلو پښو درېدلي دي او دا یې په اسانه لاسته نه دي راوړي، دوی ډېرو کړاوونو سره مخ شوي دي او همداراز ډېرې ستونزې دوی لیدلې دي تر څو چې دوی دغه حد ته رسېدلې دي. دغه مېرمنې نه یوازې دا چې دوی زده کړې کړي دي، بلکې اوس دوی هغه د خپلو زده کړو حاصل هم ویني. زه پېژنم داسې کورنۍ چې دوی دغه د کورنۍ ټول اقتصاد د یوې مېرمنې یا خور یا لور یا مور د هغوی پر پښو ولاړ دی، هغوی دغه بسته ټوله کورنۍ چلوي. نو ځکه ویره همدغه ده چې که چېرې مثلا نړیوال ځواکونه وځي د مېرمنو د زده کړو او د کار په برخه کې یو نامعلوم او ګونګ حالت د ټولو زره په فکر کې ستاسو آینده هیڅوک نه سی ویلای. خو فقط د دوی هغه پخوانی شا وخت ته موږ ځو، نو موږ سره ویره موجوده وي چې آیا هغه پخوانی وخت خو به بیا نه راځي. آیا مثلا هغه پخوا چې د زده کړو په برخه کې کوم محدودیتونه د نجونو په وړاندې وو هغه خو به بیا نه تکرارېږي. او باید دې ته هم یادونه وکړم چې اوس هم داسې نه ده چې ټول نجونې دوی ته یا د افغانستان ټول ماشومان ته د زده کړو زمینه برابره ده. نه، دوی په ډېرې خوارۍ سره وکولی شو چې هغه یو څه فیصدي ماشومان او یا هم نجونې زده کړو ته لاره پیدا کړي په لرې پرتو سیمو کې. اوس هم حتی په دغه حالت کې هم چې نړیواله ټولنه موجوده ده یا موجوده وه، ډېرو نجونو ډېرو ماشومانو زده کړو ته لاسرسی نه درلوده. نو ویره همدغه ده چې دغو کومو ځوانانو چې دغه هڅه وکړه، کوښښ یې وکړه، مشکلاتو سره مخ شول او دوی زده کړې وکړې، نو د دوی برخلیک به په راتلونکي کې څه کېږي. دکاره معلوم هم ده چې په هېواد کې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې دغه تروري وژنې هم ډېرې زیاتې شوې دي. زموږ ډېری خبریالانې ووژل شوي، ترور شوي. نو ځکه دغه ویره یو څه په حقیقت بدلېږي او موږ وایو چې څه به کېږي راتلونکي کې.
مننه کنډیوال صاحب، ستاسو نه هم یوه پوښتنه شوې وه که وایي چې درته تکرار یې کوم، که مو خپله یادداشت اخیستی خو مسلط ځواب ووایي مهرباني وکړي.
مننه. ما دا ښکاري چې پوښتنه دا وه چې ځوانانو ته وړاندې څه کول پکار دي
او چې د دې لپاره چې د دوی د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي وي.
زه یې په دوو برخو تقسیموم. ځوانانو خپل لومړۍ برخه کار سرته تر ډېره حده پورې ورسوو، په دې معنا چې دوی په غربت کې په سختۍ کې ډېره په بېلابېلو بدو یا سختو حالاتو کې دوی درسونه زده کړې وکړي. موږ د 2001 نه وړاندې ممکن د ګوتو په شمار ماسټران لرل، ولې نن ډېر پی ایچ ډی لرو، یعنی دکتورال خلک لرو، ماسټرۍ او د دغه کچه خو چې ده دا خو ډېره بیخي زیاته ده په مختلفو برخو کې. اوس دویمه برخه کار ورته مخې له پروت دی، او دویمه برخه کار ورته دا مخې له پروت دی ځوانانو ته چې اوس
دغه ننګون کی حالت سره چې موږ مخ یو یو خانه جګړه بل خانه دیننه په افغانستان کې دی ویلابلو نتورکونو او زورواکو د دې شتون یوازې نه لاره ماته ښکاری چې ځوانانو ته پاتې کیږي چې په همدغه د چا خبره د خلاصون لاره ده او د تیرو شلو کالو لسته راوړنو د خوندي کولو لاره ده هغه منظم کېدل دي. ښه، اوس ممکن دویمه پوښتنه دا وینو چې څنګه اوس منظم کیږي. یوه ښه لاره چې ده هغه فکري لاره ده. مثال که موږ د دې نه تیر شو چې څوک د کوم سمت په کومه ژبه دی په کومه فکر په بخنې په کوم رنګ دی په کوم قد دی، یعنی ارزښت موږ د اړیکو دا وی چې دغه سړی د ما د فکر د دې خاورې د دې خلکو د دې وطن درد او اندېښنه د دغه ځوان سره ده. فساد فتنه د نورو بیلابیلو نورو دغه نه پاک دی. نو ماته ښکاري یوازینۍ لاره د اوس دپاره همدا ده چې موږ دغه لاسته راوړنې ساتلی شو چې یو بل ته لاس ورکړو او د لاس ورکولو دپاره اساس او بنیاد نورې اړیکې نه وي، فقط او فقط اړیکه د فکر وي، د وطن وي، د خاورې وي، د خلکو د
کنډیوال صاحب په داسې حال کې چې فاصله وټنونه او قطبونه یا انقطاب په ټولنه کې زیات شوی، دلته د جنسیتی تبعیض یعنی د الکانو او نجونو ترمنځ تبعیض، دلته د قومونو ترمنځ تبعیض، دلته د ژبنی تبعیض، یعنی دا ټولنه په څو برخو کې سره ویشل شوې، باید دا تاریخ حقیقت ټول ومني. په داسې یو حالت کې د وړاندیز چې تاسو کوئ څومره عملي او ممکن دی؟
دا د دې شک نشته چې د دې خاورې د دې وطن دښمن به خپل کار کوي، هغه به لګیا وي دا ټولنه به تقسیموي په بیلابیلو نومونو او هغه لګیا دي، هغه خپل کار کوي، هغه د دې شک نشته ډېر خالي. اما کله چې د خلاصون لاره ګورو دا یوازینۍ لاره ده. ښه، څومره عملي کېدونکي ده؟ عملي کېدونکي ځکه ده چې اوس همدغه خلک، یو مثال که زه ووایم، که په سو اجتماعي یا ټولنیزو رسنیو کې موږ وګورو، هغه خلک چې پخوا یوازې په قومي لیکو باندې حساب کولو، تاسو که د هر یو هغه مشر باندې شو کمنټونو ته د هغه د خپل قوم د خلکو د خوانه چې شوي وي وګورئ، د ځمکې او اسمان توپیر دی. معنا دا چې که د یوې خوانه دا تبعیضونه رامنځته شوي، د بلې خوانه دا یو واقعیت دی چې دی ډیری خلکو سر په دیم خلاص شوی چې دغه صحیح لاره نه ده. نو موږ باید یوه صحیح لاره انتخاب کړو. په بیلابیلو ځایونو کې نن هغه تنظیمي اړیکې چې موږ څومره قوي لرلې، قومي هغه چې څومره قوي و، د هغې په مقابل کې ډیری ځوانان شته چې ولاړ دي او هغوی ورسره مبارزه هم کوي. نو د تاسو خبره دقیقه ده، یو خوانه دا تله شته، دا خبره شته چې په دې برخه کې ډېر کار شوی دی. بدبختانه دښمن توانېدلی دی چې تر یو حده پورې دا خلک سره تقسیم کړي. ولې که ځوانانو باندې سړی حساب وکړي، زه په دې عقیده یم چې په ځوانانو کې ډېری داسې شته چې هغه دغه خبرې تاریخ تیرې بولي او دغو خبرو ته په داسې سترګه ګوري چې دا د موږ درد نه دوا کوي. نو ځکه زه وایم او ښه لاره چې موږ اوس لرو هغه د موږ دپاره اجتماعي میډیا ده، سوشل میډیا ده، او ورسره په څنګ کې لام دغسې پروګرامونه شته دي او باید نورم جوړ شي او تیز شي. د خلاصون لاره دغه ده چې ودرېږو او د فکر په بنیاد ودرېږو. نو خو دې کې ستونزې ډېرې دي.
ډېره زیاته مننه. وړاندې همدا خبره کنډیوال صاحب نور هم راسپړو، هم له تاسو سره او هم له میرمن سپوږمۍ سره. خدا شبه یو اوریدونکی دی، نجیب الله له کونړ نه زنګ وهلی، مهرباني وکړئ نجیب الله خانه.
السلام علیکم. تکل
صاحب. وعلیکم السلام. مهرباني، ځوان فکر دی.
سلامونه مې کېلې او زه لومړی خو دې اوریدونکو نه یو دا پوښتنه درم کنه. ښه
خیر تاسو په دندې ډیر د خپل سوونو په زړه غوښنه خلک دا د پروګرام او بس د تاسو د دې څه ګوښه چې خپله پښتنه کې دی او چا تنظیم کول د خکان نه دی او رالو صحیح موضوع ده ځوان فکر ځوان هر څه کولی شي ځوان ګوره ځوان په هغه ګرځي ځوان په ځمکه ګرځي ځوان انجینر جوړېدای شي ځوان ډاکټر ځوان دې هر څه کولی شي بای موږ ته پکار ده زموږ حالات کو موږ تاسو ګوره دا نړۍ موږ ته د نظمو په تماشا ده موږ دې پکار ده بای چې موږ ځوان ټول سره یو شو افغانستان دا مشکل حل کیږي افغانستان السلام علیکم
ډیر زیاته مننه له تاسو نه شریف الله وردګو نه په مستقیمه اړیکه را سره دی مهرباني وکړئ ځوان فکر پروګرام دی مهرباني وکړئ خپل خبره وړاندې کړئ
زمانه نظر درې ک تاسو وایئ چې خارجي ځواکونه وزین افغانستان به نو نمازون برخلیک سم مخامخ کی خارجان کو اول وک اخر حتمی به وطن داخلي حقیقت ته ک یو کال مخ کی کورسته د وطن خو بعد وز دلته ځوانان کار وکي افغانستان ته کار وکي سره وارش هر څه کولای شي
دا فکر کوم چې ډیره دقیقه خبره ده د خبره چې شریف الله کوي ډیر په خوانه معلومه خبره و چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي سوال هم همدا د شریف الله خان مخکې لدی چې ملمنو ته ورشل تانه غوړم و پوښتم چې راتلون کې څه ډول ویني
په دې خلاص راتلون خو ډیر لا یو نه معلوم د خلک سره مخامخ دی د افغانستان کې چې اوس دی سخت جګړه هم روانه ده نو دا عالمان چې دا کنیادی که اطرف کنیادی چې بعد اوس یو طرف کامیاب شي که طالب وي که حکومت وي خو دا حالت چې دی اوس ډېر په بد حالت کې دی زه خپل آینده راتلونکي ته ډېر خوشبینه نه یم
دریم حالت چې د حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وي تاسو یې تصور کولای شئ
سره په دې حالت کې حالات تکچېږي نو نه امکان نه لري په داسې حالت کې حکومت تسلیمی دی نه حکومت علی دی منی نه او طالب خبر حکومت نه منی نو بیا خو حتمی را چی جگه روانه
دیر از یاد تمانه نه بیت الله لخوست نه میره بانی وکی بیت الله خانه
انسا دیر خلق دار نفسی های چه دا جوانون باید یوشی دا جوانون دی یو که دلو نو تا نو چارا دی ته په غو فکر کې ورڅی کنه چې د ځوانانو په کومه طریقې یو ځای کې دلش دا چې د تعلیم په غو سره یو د نشي ځوانانو هیڅ کله سره یې کېدل نه ځکه مو دا چې قرانه یې درې دي چې په قرانه کې څلور رونه وي دوا چې په مدرسې کې دی هادي طالبونو ملاتړ وي او دوا چې په مکتب کې دی هادي غو په طرف کې د حکومت په طرف کې وي نو د غیر تعلیم نه د خلک به دې حکومت سره بل یوشي د کېدلای نشي
بیت الله خان تاسو کومه لار وینئ چې ځوانان که په هر ځای کې دي یا په هر سیمه کې اوسېږي سره یو ځای شي
بغیر د تعلیم نه دا هیڅ امکان نه لري چې ځوانان د سره یو شي ځکه یو تعلیم دی چې تعلیم په اساس دوی پوه نه شي دا خلک لکه زه ښه مثال دی خوست در کولم چې په خود کې ټول خلک د حکومت په هغه کې ویلو دیواله اواجه دا ده چې مودي تعلیم کړی دی ټول رسېدلي خلک دي وړي کستر ټول په مکتب کې د تعلیم هیڅوک نشته نو دا پورته چې کوم ولایتونه دي زه په دوی دا یوه وکه کمواله چې خلک دي نیمې یوه طرف دي هم په بل طرف دا امکان نه لري چې خدای چې د امن رشي دی د سره یو شي دا هېڅکله ځوانان دا امکان نه شي دا مکه دي ته په لوس نه ورتي چې دوی د سره یو شي
تاسو په اختلاف د نظر په اختلاف باور لرئ
دا متوته چې یو خامې ساري زه خوست در کوله چې تخت پله خوست وخت دا لږ دا د تعلیم واجدو چې تعلیم په اساس خلک سره یو نشي د مکتبو په اساس سره یو نشي د کان لري چې ځوانان دی یوش
ډیر زیاته مننه اوریدونکو به بیا هم د خبرونه په دوام کې راوخلو خو اوس جالب خبرې وي په زړه پورې خبرې وي مېرمن سپوږمۍ تاسو خبرې واورېدې تبصرې مو واورېدې کوم نظر لري د دوی د سرګندونو په باب
بله تکل صاحب د روستي ورور چې کوم خبرې وکړلې د دوی خبرې پر ځای دي چې په خوندیو کې چې څومره نصاب یعنی موجود دی دوی باید په تعلیمي نصاب کې د ټولنې د یو موټیوالي پروګرامونه زیات شي او همداراز ځکه همدغه زده کوونکي دي چې ځوانان ترې جوړېږي وروسته مثلا د هېواد هغه اصلي برخه او اصلي خلک به همدوی وي که چیرې په تعلیم کې په تعلیمي نصاب کې ځوانانو فکر روحیه بدله شي نو رښتیا هم چې تعصب به له منځه ځي ورو ورو او همداراز دغه یو موټی والی به لا ډېرېږي رښتیا هم همداسې ده چې کومه لوستې برخه چې زموږ د ټولنې دا هغه تعصب ته لمن نه وهي هغه پوهېږي چې ټول یو افغان یو هزار هم زه یم پښتون هم زه یم تاجک هم زه یم خو نالوستې برخه همغو پخوانیو فکرو کې ده او بیلګني هر څه نو رښتیا هم که چیرې په تعلیمي نصاب او په تعلیم سره په مکتبونو کې په ښوونځیو کې روحیه بدله شي د ماشومانو د زده کوونکو نو هلته مو کولای شو چې مثلا په راتلونکي کې یو موټی یو متحد افغانستان او ځوانان ولرو او ځوانان به سره یو موټی شي او بل خبره د دې په باب چې ځوانان باید څه وکړي چې دوی یو موټی پاتې شي دا خبره خپل ځوانان ما په اند کچېری دوی وغواړي چې یو موټی پاتې شي رښتیا هم چې دوی دغه د رسنیو له لارې بیلابیل کمپاینونه دوی ترسره کړي همداراز دغه پاینونو کې دوی پراخ لنډه واخلي دوی ته عامه پوهاوی باید ټولو ته ورزیات شي ملي ځواکونو سره باید ودرېږي ملي سرتیرو شاته باید ودرېږي هغوی باید حمایه کړي او سره له دې چې ګیلې موجودې دي له حکومت نه د خپل حکومت شاته ودرېږي خپل حکومت حمایه کړي سره له دې چې دوی به ګیلې لري خو بیا هم د نظام ستن هغه حکومت دی نو که چېرې دغه ځوانان د حکومت تر شا ودرېدل نو انشاءالله چې راتلونکی به د
اندښنې وړ نه وي دومره مننه کندیوال صاحب تاسو هم دا خبرې واورید د اوریدونکو
بلی تکل صاحب ما ته خري دوه ټکي پکې ډیر مهم راپورته کیږي یو دا چې د راتلونکي لپاره یو اندښنه موجوده ده او دویمه دا چې خنو کملاره ده چې ځوانان دي سره یو شي البته چې د عملی کې دوه وړ وي ګوري ما ته خیری چې دا کدی وی خوانه منګم وایو دا منو چې حقيقي یو حالت دی چې ننګون کړي مګر تاریخ جوړون کې هم دی یعنی کمل کلا که وس منګواړو یا نور ځانان غواړي یا په تاریخ کې چا غوښتي چې تاریخ جوړ کی همدغه سي حالتونه همدغه سي ننګونې په فرصتونو باندې اړولې دي او هغه تاریخ جوړون کې ملتونه یا هغه تاریخ جوړون کې خلک بلل کیږي په مشخص په ځوانانو ممدغه سیوفي هغه کو یو حساب کو دي چې شک نشته چې حالت تر یو حد پورې نامعلومه دي تر ځوانانو سره اندښنې شته ډېر دي ولی کومنګه ودرېږي ځوانان ودرېږي نو دې کې هیڅ شک نشته ځکه دا د مونږه عقیده ده چې کوم قوم خپل حالت تغیرول و نه غواړي خدای تعالی یې هم نه غواړي معنی دا چې کوم مونږ یو غواړو مونږ د حالت تغیرولی شو او دا به مونږه ننګونه په فرصت بدله کړی وي او دې کې هیڅ شک نشته چې دا ځوانان به د راتلونکو نسلو لپاره یو مثال وي د دې لپاره چې آیا یو ځای کېدلې شي کنه دوه حالت دي یو دا چې په خپل د ځوانانو نوښتونو د لارې نه چې هغوی نوښتونه وکړي او د یووالي لپاره کار وکړي بیا هم زه وایم تکراروم چې د هغې لپاره ښه لاره همدغه ده چې مونږ د دغې ټوټې د دغې خاورې د دغه هېواد خلک په یوه جاله کې ناست یو هغه که په شرق کې اوسېږو که په غرب کې که په شمال کې که په جنوب کې یوازینۍ لاره هغه دا ده چې مونږ د خپلو اړیکو البته هغه اړیکې چې مونږ د حکومتي خلکو سره لرو د حکومت سره لرو هغه اړیکې د ملی ارزښتونو په بنیاد وساتو وی پالو. معنا دا چې یو څوک مفسد دی غل دی، هغه هر څوک دی غل دی، هغه که ما ورور دی غل دی، هغه که د مزار دی که د بدخشان دی که د هر ولایت دی غل غل دی، فاسد فاسد دی مفسد دی. نو د دغو اړیکو د پاللو دپاره دغه بنیاد مهم دی چې هغه دغه بنیاد باندې کېښول شي. دویمه برخه یې د حکومت ده، لنډه یې دام ویمه حکومت بیا هم هم دی کې هېڅ شک نشته، موږ د موجوده نظام ملاتړ ډېر ضرور دی، ډېر حتمي دی، بغیر د جمهوریت نه موږ بله لار نه لرو. ولې د حکومت کورنۍ وظیفه به دا وي چې که چیرې غواړي چې رښتیا هم ځوانان د فرار او د تیښتې او د هغوی د راتلونکي نامعلوم دغه فکر بدل کړي، د هغې ښه لاره دا ده چې حکومت ځوانانو ته ماسې چې حساب یې په کړی و په وی کې وخت ورته ورکړي، او هر زیاته راتګ یې باید د وړتیا په بنیاد وي. نو زه مطمئن
ډېر زیاته مننه. د خبرونې یوازې څو دقیقې پاتې دي، له تاسو سره وروستۍ خبرې هم لرو، هم له تاسو سره او هم له میرمن سپوږمۍ سره، خو له هغه مخکې څو لنډ ټلیفوني تماسونه راخلو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځوان فکر خبرونې ته ښه راغلاست، مهرباني وکړئ.
زه خو د ځوانانو په رابطه باندې دغه موضوع تاسو انتخاب کړی او ډېره مهمه او ضروري موضوع ده. د ښاغلي امیر کرزي او د ښاغلي غني په حکومتونو کې ځوانانو ته هېڅ توجه نه ده شوې. د ګوتو په شمار ځوانان چې د چارواکو زامن او یا خپلوان دي په تلیدي پوستونو کې مقرریږي او مقرر شوي دي، خو هغه ځوانان چې نه واسطه لري او نه مالي امکانات لري، ماستری او ډاکټورا سندونه په لاس کې لري، اوزګار ګرځي او د مجبوریت نه خارج ته روان دي.
که د راتلونکو په باب خبرې وکړو د راتلونکو برخلیک په باب د ځوانانو پس لده
په همدې رابطه باندې او همدې موضوع ته راغلم. دولت باید دغه مازلې ته توجه وکړي او دی او دی واسطه او واسطبازي نه تیر شي، او د روابطو په اساس دې ټکی د پای ته کېږي. ځوانان باید د استعداد او ظرفیت او وړتیا له مخې مقرر او ګمارنې سر ته ورسیږي، بیا به دا حکومت شي. که داسې ونه کړي د دې حکومت موده هم ډېره لنډه ده، ځکه ملت ترېنه خفه ده.
مننه. یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ. ځوان فکر پروګرام دی.
سلامونه نیکې هیلې احترامات نیو منې په دې له چیرو جوړه سیاتما ګران ورور او ګران ورور هم سلامونه نیکې هیلې احترامات وایم.
مهرباني. وعلیکم السلام.
تکل صاحب محترم، غواړم د ټول ستونزو او مهم حالات په باب خپل نظر وړاندې کړم.
نن دې بیان کړئ لطفا، ځکه چې وخت مو کم دی. مهرباني.
اسلام علیکم. ګورې تکل صاحب محترم، نن چې دا استراب او ویره او اندېښنه موجوده چې په مستقبل وخت کې بستا وسته تیږي، ګورې هر جنب کا خپل مو او اهداف تر رسیدي او وخت تر رسیدي. د استراب وړ خبره نه ده، ځکه هغه به یو رسمي او منل شوی دولت دی. دوی به د نړیوالې ټولنې ټولو اصولو قوانینو او قواعدو ته غاړه ږدي. د نه تطبیق او سرغړونې په صورت کې به هغو باندې انتقادات او نیوکې کېږي. بالاخره نړیواله ټولنه پرې کون اعلانوي او مرستې به یې تړل کېږي. په دې صورت کې هېڅ جانب چې واک ترلاسه کوي نه غواړي داسې برخلیک سره تکل سي محترم مخ شي، او ستاسو نظر هم په دې اړه یو څه دقیق غواړم.
ډېره زیاته مننه. فکر کوم چې د خبرونې وخت نور نو اجازه نه راکوي چې نور اوریدونکو راوخلو. وروستي بحثونه به په لنډو سره له تاسو سره وکړو. لمړی عبدا سپوږمۍ پوښتو، مهرباني وکړئ تاسو خو خبرې واورئ. د میرمن سپوږمۍ د موضوعاتو ته چې یاد شول که لنډه اشاره وکړئ، او زمنان زما د پوښتنې ته ډیر لنډ ځواب راکوي چې داسې یو ورځ تصور کولای شي چې په هر دلیل چې وي د په افغانستان کې به د نجونو ښوونځي بند وي.
بله تکل صاحب، اول خو باید ووایم چې د ډېرې لنډې مودې لپاره زما اړیکه پرې شوې وه، نو ځکه د اورېدونکو خبرو مې داسې پوره وانه اورېدلې. او د تاسو د پوښتنې په باب لومړی ووایم، وروسته به تاسو بیا د اورېدونکو پوښتنې راته وویلې زه به ځواب کړم. نه داسې اټکل نه کیږي چې خوندې دې ټول تړلې وي د نجونو په مخ. خو بیا هم هغه ځینې آزادۍ چې دوی ترلاسه کړي دي، دوی مثلا کولای شي چې کار وکړي، او داسې نه چې یوازې کار، یعنی په هره برخه کې کار وکړي. دوی هیله لري اوس موږ پیلوټانې ښځې لرو، او همداراز داسې نورې ښځې چې دوی کولای شي خپل ټول هغه کومې هیلې چې لري راتلونکي ته هغه پوره کړي. دغه برخه کې دغه ځینې محدودیتونه چې موجود دي دغه به له ګواښ سره مخ شي، خو داسې اندېښنه نشته چې ښوونځي دې ټول تړلې وي، ځکه هغوی هم یادونه کړې ده د سولې په خبرو کې تر کوم ځای پورې چې تر موږ را رسېږي او موږ ته خبرېږو. هغوی هم د ښځو له زده کړو سره قطعا دوی مخالفه نه دي، خو هغوی شرایط ورته لري. موضوع دا ده چې دغه شرایط د دوی لخوا منل کېږي او که نه منل کېږي، دا به تطبیق شي او که به نه شي.
ډېره زیاته مننه عابدې سپوږمۍ. او کندیوال صاحب، که تاسو د اوریدونکو سوالونه او خبرو نظریات مو چې واورېدل دې ته لنډه اشاره وکئ، او بیا زما د پوښتنې ته ځواب راکئ چې تاسو مخکې د ځوانانو د پیوستون او یووالي خبره یاده کړه، داسې تشکیلات او بنسټونه یا مجازي یا حقیقي شته چې د ځوانانو لیکې سره نږدې کړي؟
لومړی به تاسو پوښتنې ته ځواب ووایم. تر ډېر حده پورې خو شته دی، هم په حکومت کې شته، مونږ د ځوانانو په غالب ګمان چې معینیت لرو، د اطلاعات او کلتور په وزارت کې، همدارنګه نورې بېلابېلې پروګرامونه هم په تېرو وختونو کې ولا شته دی. زه بیا هم وایم دغه اړخ کې د یو کمپاین په ډول سړی راخستلی شي چې خلک ووایي چې حکومت هڅه کوي. حقیقي اړخ هغه دی لکه مخکې چې د ورور دې وخت کې به د هغوی اوریدونکو تبصرو هغه سوالونو نامه هغه یوه راخلم چې هغه ګیله لرله چې ځوانانو تحصیل کړي خو یوازې د غټو خلکو زامن مقرریږي په لوړو پوستونو باندې. دغه ګیله شته دی. حقیقي برخه دغه ده چې حکومت خلکو ته د کمپاین سره سره د یووالي د پروګرامونو سره سره عملا وښایي چې حکومت ژمن دی. زه یوه خبره ورسره زیاتوم، دا به ناانصافي وي که ووایو چې د ډاکټر غني حکومت کې ځوانانو ته پاملرنه نه ده شوې. سره چې په بخښنې زه خپله د حکومت کارکوونکی نه یم، خو پاملرنه شوې ده. اما دا چې دا ځوانان راغله، ځوانان ادارې ځوانې شوې، خو اوس چې څه په کار دي، هغه دا په کار دي چې دغه ځوانان په کوم بنیاد راغله. یعنی یو راتلونکي دپاره یو فکر په کار دی چې هم اداره ځوانه شي، هم ځوان په وړتیا راشي. دا معنی نه لري چې یوازې ځوانان دې راوستل، خو په کومو اړیکو دې راوستل. نو اوس وخت چې دی د خلکو غوښتنه، عمومي غوښتنه همدا ده، او دې سره باور زیاتېږي. حکومت د کمپاین په ځای عملا خلکو ته ښایي چې مونږ هم ځوان راوستو، هغوم هم وړ ځوان راوستو. یعنی دغه ځلم چې راوستې دغه ځوان دا وړتیا هم لري. نو ماته ښکاري اوس دغه دویم سټیپ وخت دی. دې کې هیڅ شک نشته چې ځوانان ادارو ته راغله، ادارې ډېرې ځوانې شوې، خو اوس دغه زما په نظر اوس د دې وخت دی چې تر دې وروسته هم ځوانان راشي، او هم د وړتیا په بنیاد نورم شفافیت باندې کار وشي، او دې په دې برخه کې ډېر پام وشي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له دې خبرو سره. د اونۍ د ځوان فکر د پروګرام پای ته راورسېدو. د خبرونې له میلمنو لیکوالې او ژورنالیست عابدې سپوږمۍ او ځوان څېړونکي ولی محمد کندیوال له ګډون په دې خبرونه کې ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د ټلیفونونو لارې، د تماسونو لارې، د خپلو پوښتنو او نظریاتو د څرګندونو لارې. د بلې خبرونې تر وړاندې کولو پورې د الله پامان.